ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
نومبر پاکستان کے سحر اتنیمی پا افغانستان کی ات بجی دی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی شورو رس دا او دشپی لسنیمی بجی دی دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو پا دینیم ساتا خبری خپرونه کی درتا زادنان رشید ہر کلی ویم دا ٹولونا اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د آسیا دیارلس ورځني سفر کې چین ته رسیدلی دی. هغه به د چین مشرانو سره د تجارت او د شمالي کوریا اټومي وسلو په اړه خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او نور ستر ډیپلوماټانو په شام کې د کیمیاوي وسلو استعمالولو سخته غندنه کړې. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې سږ کال د شام حکومت په خپل مخالفینو کیمیاوي وسله استعمال کړې وه. د ترکی وزیر اعظم بنیالی یلدرم به نن د زیارت په ورځ د امریکا مرستیال صدر مایک پینس سره په واشنگتن کې ویني. دغه ملاقات په داسې مهال کې کیږي چې ترکی حکومت د بشري حقوقو د ډلې یو شمیر کارکونکي گرفتار کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل سره تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د آسیا دیارلس ورځني سفر کې چین ته رسیدلی دی. هغه به د چین مشرانو سره د تجارت او د شمالي کوریا اټومي وسلو په اړه خبرې کوي. د وایټ هاوس چارواکي وایي صدر ټرمپ د چین صدر شي زین پینګ نه غوښتنه کوي چې د شمالي کوریا سره د خپل تجارتي ختم کړي او شمالي کوریا دې د اټومي وسلو پروګرام تړلو باندې مجبور کړي. دا د صدر په حیث باندې د ښاغلي ټرمپ چین ته اولنی سفر دی. تیر کال خپل انتخاباتو کې ښاغلی ټرمپ ویلی وو چې د امریکا اقتصاد ته چین زیات نقصان رسولی دی. د پاکستان پنجاب صوبې کلرکهار سیمه کې بس د پل نه ښکته غورځېدلی چې پکې 43 کسان مړه او د 26 نه زیات زخمیان دي. دغه پیښه تېره شپه ماښام ناوخته شوې ده. مطبوعاتی رپورټونو تر مخه بس د لاهور راوین نه کوهات ته روان وو چې پکې زیاتره تبلیغیان وو. ځایي چارواکي وایي د مړو شمېره زیاتې دی هم شي. افغانستان صدر اشرف غنی تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ټلیفون کړی او جلال آباد کې د پاکستان سفارتکار اقبال رانا په وجنه یې غمرازی ښکاره کړې ده. یاد دی وی چې تیر ګل په ورځ د جلال آباد په ښار کې نامعلومه وسلوالو د پاکستان قونسلګرۍ یو کارکونکی په ډزو وژلی وو. د پاکستان سفارتکار په داسې وخت کې وژلی شوی چې د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ دي. د ترکی وزیر اعظم بنیالی یلدرم به نن د زیارت په ورځ د امریکا مرستیال صدر مایک پینس سره په واشنگتن کې ملاقات کوي. خو په ترکی کې د ایمنستی انټرنیشنل ادارې مشر کلک د 1300 میاشتو نه قید دی او یاده اداره د امریکی حکومت نه غوښتنه کړي چې دوی د مشر خوشي کولو لپاره دی په ترکی باندې فشار واچوي. کلک باندې تور دی چې هغه خوپیا پیغامونو لپاره بای لاک نومي یو اپلیکیشن استعمالولو. ایمنستی انټرنیشنل دغه تورونه ردوي. حکومتی چارواکي وایي په امریکا کې ناز فتح الله ګولن ملګري دغه اپلیکیشن استعمالوي چا چې د تیر کال په ناکامه کودتا کوشش هم کړی وو. ترکی وزیر اعظم په داسې مهال کې د امریکا سفر کوي چې په هیواد کې یې دننه یو شمیر داسې کسان نیولي څوک چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او نورو ستر ډیپلوماټانو په شام کې د کیمیاوي وسلو استعمالولو سخته غندنه کړې. تیره ورځ ښاغلی ټیلرسن د فرانس، جرمني او برتانیې خارجه وزارانو سره په ګډه دغه بیان په داسې مهال کې جاری کړی چې ورستو کې د ملګرو ملتونو د پلټونکو لخوا یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د شام صدر بشار الاسد د نړیوال قانون سرغړونه کړې او روان کال په پیل کې د یاغیانو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال کړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن اوریدن کو تاسو د ډیور ډیو خبرونه واوریدل او سره زو د رپورټونو اړخته. تیر ورځ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د اشیا د 14 ورځنی سفر کې چین ته رسیدلې. هغه بر چین مشرانو سره د تجارت او شمالي کوریا اټمی وستو پاړه خبرې کوي. نور تفصیل د دغه سفر پاک لبانې زمنګ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ شروع په ورځ آسیایي هیوادونو خپل سفر په مهال چین ته رسیدلې. دغه هیواد ته د امریکایي صدر په هیڅ د صدر ټرمپ د لومړي سفر ته ډیر نږدې نه کتل کیږي چې څرنګ به هیواد کې دننه روزګارونو لپاره ګټور ثابتېږي څرنګ چې صدر ټرمپ دعوه کوي. د دې سفر غټ موضوع که یو خوا تجارت دی نو بل خوا شمالي کوریا کړکیچ هم مهمه موضوع ده. صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس ویلي صدر غواړي چې چین په دې قانع کړي چې شمالي کوریا باندې د نیوکلیایي پروګرامونو تړلو لپاره نور فشار جوړ کړي. صدر ټرمپ د شمالي کوریا موضوع سویلي کوریا قومي اسمبلی ته خپله وینا کې هم بیان کړي. دغه وینا کې صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون باندې غږ کړی چې یو ښه مستقبل لپاره باید ټولې نیوکلیایي وسلې ختمې کړي. صدر ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې امریکا په اکلا باید غلطې اندازې نه لګوي. د ویلي خپل شریک مفاد، شریک سوکالی او شریکی آزادۍ دفاع به په هر صورت کوي. صدر ټرمپ ویلي د امریکا درې جنگي بیړۍ او نیوکلیایي آبدوزونه جزیره نما کوریا کې تیار ولاړ دي. صدر ټرمپ ویلي شمالي کوریا یو ناکامه او کړکیچ نه ډک حکومت دی چې مشرۍ یې داسې ډلې په لاس کې ده چې نور اولس یې غلام دی. صدر ټرمپ ویلي د نړۍ ټول ذمهوار قانونه باید د شمالي کوریا دغه ظالمانه حکومت یوازې کړي. د سویلي کوریا سفر وروسته بیجینګ ته د صدر ټرمپ سفر په مهال خصوصي الوتکې ایئر فورس ون کې خبریالانو سره خبرو په مهال د صدارتي عملې او جګپوړي چارواکي ویلي صدر ټرمپ په د چین صدر ژی جن پینګ باندې غږ کوي چې شمالي کوریا باندې فشار جوړ کړي. اینی حال کې د وایټ هاوس لخوا جاری شوی یو بیانیه کې ویان دی سارا حق به ویلي صدر ټرمپ د چین سفر وروسته په دې هم غور کوي چې شمالي کوریا د ترهګرې مرستې کوونکې هیواد وګرځوي او کنه. د شمالي کوریا موضوع ترڅنګ صدر ټرمپ به د چین په چارواکو باندې زور راوړي چې دواړو ملکونو ترمنځ غټه تجارتي خساره به څنګه کموي. ویل کېږي دواړو هیوادونو د غلړ کې د 9 بلین ډالرو لوزنامې لاسلیک کړي خو د دغه لوزنامو تفصیلات لا نه دي څرګند شوي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
دغه بیان په داسې محل کې راغلی لري چې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې ویل شوی چې سکال شام حکومت په خپل مخالفینو باندې کیمیاوي وسلې استعمال کړی وو. نور تفصیل سره زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا خارجه سکتر ریکس ټیلرسن د فرانس، جرمنی او برتانیې خارجه وزیرانو سره په ګډه دغه بیان په داسې حال جاري کړی چې د دیر باندې د ملګرو ملتونو پلټنه کوونکو لخوا یو راپور کې ویلي شوی چې د شام صدر بشار الاسد د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده او د دې کال په پیل کې د باغیانو د ولکې لاندې سیمه خانشیخون کې د کیمیاوي وسلو استعمال کړی دی. په بیان کې ویلي شوی دی چې دوی د دغه ګام غندنه کوي او غوښتنه کړې ده چې د شام حکومت په سمدستي ډول د سرکم او ټولو کیمیاوي وسلو د استعمال نه ډډه وکړي او په اخر کې خپل ټولي کیمیاوي وسلې کمی چې دوی سره دی هغه ټولي هغه تنظیم ته حواله کړي کم تنظیم یا اداره چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره کار کوي. هغه ټیلرسن او نورو سفارتکارانو ویلي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال څارنه جاري ساتل ډیره مهمه ده او په ملګرو ملتونو یې زور راوړی چې د ګډې پلټنې میکانیزم یا جیم پر ځای وساتي. د ډیپلوماټانو د بیان تر مخه د جیم پلټنه کوونکو راپور ورکړی چې یو بل د کیمیاوي وسلو برید زیات امکانات دادی چې د شام په التم ناخار کې شوی دی. ډیپلوماټانو لیکلي چې دغه بریدونو ذمهوارو ته اوس نړیوال ځواب ډیر مهم دی چې د برید ښکار شوي کسانو ته انصاف ملو شي او په راتلونکو وختونو کې د دغه رقم بریدونو مخه ونیول شي. د کیمیاوي وسلو په اړه د تازه راپور جاری کېدل وړاندې دی، یعنی 13 میاشت روس په ملګرو ملتونو کې خپل د ویټو اختیار کارولی چې مقصد یې د جیم د پلټنه کوونکو کار غځولو لپاره قرارداد مخه نیسل وو. د دې نړوان دی د ملګرو ملتونو د پلټنې یوې ډلې ویلو چې په څلورو کلونو کې د شام حکومت لږ تر لږه شل حملو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. د حملې زیاتره په ملکی هدفونو باندې شوې وې. شام لپاره د ملګرو ملتونو ډله چې د انډیپندنت کمیشن آف انکوائری آن سیریا په نوم یادیږي په خپل راپورټ کې ویلي وو د کیمیاوي وسلو ځینې حملې سخ کال د مارچ او جولای د میاشتو ترمنځ په خانشیخون، التمنا او ختیځ غوطه خارونو کې شوې دي. د ملګرو ملتونو ډلې د خپل څېړنې لپاره خلکو سره مرکې کړې وې، د اینی شاهدینو بیانونه ریکارډ کړي وو او د بریدونو ښکار شوي خلکو او امدادي کارکوونکو سره خبرې اترې کړې وې. د تصویرونو او د سیټلایټ د نقشو نه هم کار اغستې. د دین علاوه څېړنکارانو کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې د راپورټونو نه هم فائدہ اوچته کړي. د صدر بشار الاسد حکومت دا خبره ردوي چې د هیواد په خانه جنگي کې کیمیاوي وسله استعمال کړي ده. د کیمیاوي وسلې د استعمال نه علاوه د ملګرو ملتونو ډلې ویلي چې د شام په جنگ کې ښکېل ډلې د بشري قوانینو او اصولو خلاف ورزي کوي او د ملکی خلکو خیال نه ساتي. د ملګرو ملتونو ډله په خپل راپورټ کې وایي د شام د حکومت او روسي هوائي جازونو په هسپتالونو او طبي عملې هم بمباري کړي دي. ډلې د امریکایي ائتلاف په هوائي بمباري او په ولسی خلکو د دې په اثر هم تشویش سرګند کړو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ډیور ریډیو ته غوږی او د ډیور ریډیو خبریالان او همکاران تاسو ته د پاکستان او افغانستان حال شیبه په شیبه درکوي. خو په نړیوال مطبوعاتو کې د دغې سیمې په اقله باندې څه ویل کیږي او څه لیکل کیږي په دغه وخت دغه شانتي یو مضمون ته کتنه کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل، او نن هغه تاسو لپاره کوم مضمون چې خوښ کړی دی هغه په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په اقله باندې راځي چې وورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو سره چې چرته د افغان ملت د ژوند مختلفو اړخونو ته نقصان رسیدلی دی، هلته په افغانستان کې د جینکو تعلیم ته د هر څه نه زیات نقصان رسیدلی دی. خو د طالبانو د حکومت ړنګېدو وروستو په دې تیرو 14 کالو کې د جینکو د تعلیم په لوري افغان حکومتونو د غربي ملکونو په لاس امداد لوی پرمختګ کړی دی. د امریکې د مشهور اخبار کریسچن ساينس مانیټر په یو تازه غنه کې افغانستان کې د جینکو د تعلیم په موضوع د اخبار د نامتو خبريال د سکاٹ پیټرسن یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د سر دوباره ودانه کارونو لا مالی امداد ورکوونکي اکثر د جینکو په تعلیم کې د پرمختګ کې دوکار د خپلې کامیابی په توګه پیش کړي. خو اخبار لیکي چې د تیرو څو کلونو راسي طالبانو بیا په هیواد کې خپل خپي غزول شروع کړی دی. د یوې تخمینی مطابق د افغانستان په دریمه برخه بیا طالبان خواره شوې دي او دې سره د جنکو د تعلیم په حق لا فکرمنده هم بیا راپورته شوې دي. تعلیمی پوهان او خپل شاګردان وایي چې د جنکو د تعلیم په حق کې اوس د افغانستان په کلیوالو سیمو کې هم اوازونه پورته کیږي او ډېرې کورنۍ داسې شته چې هغوی د خپلو لوڼو د تعلیم په خاطر د خپل کور کلی پرېښودو غوندې لویو قربانو ورکولو ته تیاری شوي دي. د وردګ ولایت نه کابل ته د تعلیم دپاره راغلی یو جنۍ زبیده وایي چې طالبانو په وردګ کې د دوی سکول په کال 2010 کې بند کو، خو بیا هم د وردګ جنکو خپل تعلیم په خپلو کورونو کې جاری وساتلو. زبیده وایي چې په وردګ کې پاتې د دې د سبق ملګري ډېرې زړماتې دي، ځکه چې هغوی د تعلیم نه اوتې. هغوی غوښتل چې تعلیم حاصل کړي او ډاکټرانی یا استادانی شي او دا شان د خپل هیواد افغانستان او د خپل اولس خدمت وکړي، خو افسوس چې د دې د ارمان نیمګړی پاتې شو. کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د طالبانو په دوري حکومت کې د قران پاک د تعلیم نه بغیر په جنکو د نورو ټولو دنیاوي علومو دروازې بند کړې شوې وي، خو د طالبانو د حکومت رنګېدو وروسته اوس د جنکو د تعلیم په مت کې شوی پرمختګ هر څوک مني. بیا هم د بشري حقوقو د هیومن رائټس واچ نومي تنظیم لخوا د اکتوبر په نیمه کې وړاندې کړې شوې ریپورت کې ویلې شوې دي چې د افغانستان د جنکو د کل آبادۍ په دریو کې دوه برخې جنکۍ نن هم د سکول سبق نه وایي. هیومن رائټس واچ وایي چې د غربي ملکونو د خپل فوزونو افغانستان نه د وستو فیصله او د امداد ورکوونکو د خپل امداد بندول د جنکو د تعلیم په لار کې د خندانو راپورته کېدو لوی سببونه دي. هیومن رائټس واچ تنظیم کې د ښځو د حقونو زنانه ډایرکټره لیزل وایي چې د بدامنۍ، نیستۍ او د خپلو سیمو نه د خلکو د پورته کېدو د لاسه د افغانستان ډېرې جنکۍ سکولونو ته د تلو جوګه نه دي پاتې. کریسچن ساينس مانیټر د خپل رپورت په اخر کې دا یو خوشاله خبر هم ورکړی دی چې د افغانستان طالبان هم اوس خپل پالیسۍ کې جنکو ته د دنیاوي تعلیم تر سرحده پورې د حاصلولو په اجازت ورکولو سره شوي دي. په کابل کې یو غربي چارواکي د خپل نوم نخ کارکولو په خواست کریسچن ساينس مانیټر ته ویلي دي چې د طالبانو د تعلیم پالیسي په کال 2012 کې د طالبانو د هغه وخت یو چارواکي هیبت الله اخونزاده تیاره کړې وه، څوک چې نن سبا د طالبانو ستر مشر دی. دغه پالیسۍ کې اگر که د جنکو په تعلیم تر سرحده پورې نرمي اختیار کړې شوې ده، خو بیا هم ځینې مقامي طالبان کمانډران د خپلو خپلو علاقو د دود دستور په مناسبت د جنکو سکولونو ته په لیږلو نه سلا کیږي.
د میرمنو غږ
چې تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
قدم د اوریدونکو اواز مبوزو بلوچستان سیمې ته چرته چې په کوټه کې یو داسې نندارتون یا نمایش راغونډ کړی شوی دی چې په کمی کې زنانو او جنکو چې دی د خپل لاس هغه شیزونه خودی دي کوم چې هغوی په خپل لاسونو باندې جوړ کړي وو. راځئ چې دغه رپورټ چې دی هغه د حمید سمسور نه واورو.
د دغه نندارتون پرانسته د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي ماشوم حیات وکړله. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په مرسته او د غیر دولتي ایډیو لخوا په بلوچستان کې د میشت افغان کډوالو په ځانګړي توګه د ښځو لپاره د هنري زده کړو دغه پروژه چې د یونیسیار او د غیر دولتي موسسې له لوري مرکزونه پرانستل سوي دي. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار میرین پردي محل باندې وویل چې د سوکاله او د پرمختللې ټولنې لپاره هنر ډېر مهم ارزښت لري او دا د ښځو لپاره یو مهمه زمینه هم برابروي.
Are creating their own shops.
زیر خوشحال سم کلسی وینم سی لدی پروگرام لخه استفاده کوم کو خپل دکان جوړ کړی وی او خپل ډیزاین جوړ کړی وی دوی موکه په خپل لټوی دا باندې دوی خوشبین کی ډیر مهم بدلون راوړي د غیر دولتي موسسې ترکی فاونډیشن مارکیټینګ افسر سایرا احمد وویل چې په دغه مرکزونو کې د دوی سره یو شمېر ښځې په دې کار ته دوی ډېرې لېواله دي. پدغه نندارتون کې بیلابیل سٹالونه پرانستل شوي وو چې د ښځو د لاس جوړ شوي توکي ښودل شوي وو. د بلوچستان اسمبلی غړي ماشومان یعقوب وویل چې له دغې پروژې څخه به د ښځو اقتصاد مضبوطه شي چې دغه ښځې د سوبې په نورو پرتو سیمو کې استوګنه کوي خو دوی په دغه نندارتون کې ګډون نه شي کولی.
دغه شی چې موږ په پټه کې کوو زما هغه خوندې منډې دلته نه شي راتللی کوم چې الک په کمپون کې اوسي زه هم چې دغه رقم اکسبشنان او دا رقم چې د ناستې دي کوي دا وایي چې موږ هلته ورسپر هغه سطح باندې د ډسټرکټ پر کومه ضرورت چې خلک اوسي الک یې موږ ورو دغه هنر به نور هم مشترکي وکړو او د دې چې کوم تعلق دي یا چې د دې کوم لینکیجز دي موږ د باندې ممالک سره جوړ کړو چې دوی ته کوم انکم جنریټ شي د پیسې ورسې د دې فرقه نه خپله څه ته ونیو.
دغه نندارتون کې د دودیز کارونو سره سره له لرګي څخه د جوړ شوي شیانو او دا ډول د کورو د ښکلا لپاره یو شمېر توکي ښودل شوي وو چې ښځو په ډېر زیار باندې تیار کړي وو. احمد سمسور وایس اف امریکا ډیورډیو ټلویزیون کوټه.
د دې اونۍ سرل سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا.
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا.
ایمیل دی
divaradio@voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
قدمن اوریدونکو د امریکا په مختلف ریاستونو کې د نهي پورز انتخابات شوي وو. دغه انتخابات د گورنر څوکۍ لپاره او د ریاستی استازو لپاره په ځینو ریاستونو کې شوي وو، خو په نیو جرسي ریاست کې یو خار کې یو داسې کس چې کوم چې د تعلق د هندوستان سره دی او په مذهب باندې د سیک مذهب منن کې دی، هغه چې دی د یو خاروال ووټونه د څوکۍ ګټلې ده. په دغه اقلا باندې نور تفصیل کوي زمونږ همکاره نایلا محمد په دې رپورت کې.
د نیوجرسي هوبوکن خار د 500 سره آبادی خار دی. د دې خار خلکو د نهې په ورځ په ډومبي ځل یو سیک خپل میئر جوړ کړو، خو د ټاکنو نه یو څو ورځې وړاندې د ټاکلې شوې میئر روی بالا یو مخالف د دې تصویر د ترهګرۍ واقعیاتو سره د تړلو کوشش وکړو.
دا د مختلفو فرقو د خلکو ډیره خوشاله ګوندی ده. زه د دې خار د کونسل د پاره په دویم ځل منتخب کړی شوی یم. که دا د خوشاله خلکو خار نه وي نو زه به چرې هم منتخب شوی نه وم.
دغه مخالف دا داوه کړې ده چې دیتا د روی بالا مخالف امیدوار مایکل ڈیفیوس کو د دې کار لپاره پیسې ورکړلې وې. خو د مایکل ڈیفیوس کو د انتخابی مهم واکمن دا داور رد کړی دا او ویلی دی چې دا په ڈیفیوس کو باندې د دروغو تور لګولې شوی دی. مایکل ڈیفیوس کو د منتخب کېدو په صورت کې د هوبوکن خار رومبه هم جنس پرست میئر بو.
د هوبوکن خار د میئر عہدی لا یو انتخابی امیدوار مایکل ڈیفیوس کو وای زما د انتخابی مهم یو کارکون زما د مخالفینو خلاف د پیلات نډک فرقیز پروپاګاندا مواد خوارکل خو زه په خپل هم د دین اوړه عمل هدف جوړ کړی شم او غداشان چې د نفرت نډک د تقریر ما پوري او تړلې شو.
د هوبوکن خار اوسیدونکو د خبره په ګوته کړې ده چې د دې مخالفه اشتهار خورې دونه وړاندې د انتخابی مهم مقامی کارکونان ډیر چټک خپل کار کول او ډیر زیات غوسه. پولیس د دې هر څه پلټنه کوي.
د هوبوکن یو استوګنه اریکا وای ما چې څومره انتخابی مهمونه لیدلې دي دا د هغو ټولو نه زیات خرابو.
هر څوک په دې پیلاتی انتخابی مهم کې د شرخوخو پر خور کړی شوی ګن کې ګنده شوی دی.
خو بالا ووټرز ډاډه کړل او ورته اویل چې د شرخوخون کې یا ورانکارې په خبرو پسې مزای. دوی ورته دا هم اوه چې په نیوجرزی خار کې داسې وړاندې نه دي شوي. تاسو ته پکار ده چې د خپل خار سبون ته پام وګرځوئ.
نائلہ محمد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
قدم اوریدن کا وصف شوه دے د اداریې چې د امریکا حکومت نظر سرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخی د هغه کس په نیو کې د لاس امداد کوونکو معلوماتو په ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی چا چې یو امریکنی جوئل شرم قتل کړی دی. جوئل شرم د کال 2012 په 13 مارچ د یمن په تایز نومي ښار کې خپل دفتر ته د تلو په وخت په موټر سایکل سور یو تن وویشتو. د مرګ په وخت جوئل شرم د یمن په بین الاقوامي تربیتي او ترقیاتي مرکز کې منتظم او د انګریزي ژبې استادو. دغه مرکز په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینې یو ډیر زوړ تنظیم دی. د حملې نه سوره دی ورستو جزیره نمای عرب کې د ترهګر تنظیم القاعده څنګه د قتل په ځان ومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1940 نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې ټوله دنیا کې په قیمتي معلوماتو ورکولو د اتیاو نه زیاتو کسانو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات انعامي رقم ورکړی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام سره ایٹ دی ریٹ ریوارڈ فار جسٹس ٹویٹر باندې رابطه قائمېدای شي. د شرم د قتل په سر د انعام ورکولو معلومات په www.rewardforjustice.net ویب پاڼه پراته دي. که چاته په دې معامله کې څه معلومات وي نو ریوارډ فار جسټس دفتر ته دي د ویب پاڼې د لارې خبرو کی یا دې د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډی سی 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدم نه رویدن کو هم دې سره د ډیور ریډیو سهارنۍ دې ساته خبرونه چې د هغه سر ترسي. ډیور ریډیو همکاران به د پاکستان په وخت ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې تاسو په خدمت کې تازه رپورټونو او پروګرامونو سره حاضریږي. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په دې چپو باندې واورئ. زه تاسو کوربه عدنان رشید د پروډوسر وکیل خان سره او انجینیر ډیوید میګنس ته اجازه غواړم. د لوی الله پامان.